یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرین پر خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په اړه نن سهار وخته ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغېدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ږغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اووه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی خو په دتخیلو کې د اووه پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. د روسیې یوه لویه جنگی بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. دا جنگی بیړۍ ماسکوا نومېده چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د لیږد وړتیا یې درلوده. روسي چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګېدنې له امله زیان رسېدلی و او د ساحل په لور روانه وه خو د سخت طوفان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا کښتۍ په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو لپاره دا یوه سیمبولیک ماته بلل کیږي او مخکې هم خپل عسکر د اوکراین له شماله شاته کړي دي. د ماسکو جنگی بیړۍ شپاړس لری واټن ویشتونکي راکټونه انتقالولای شوی چې د ډوبېدو سره په تور سمندرګي کې د روسي پوځیانو وړتیا کمی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د افغان کډوالو پر ستونزو ملګري ملتونه د افغانستان له څو ګاونډیو سره خبرې کوي. وړاندې د دې تفصیل هم په خپرونه کې اوریدلی شئ.
د کډوالو مسله یو ډېر ستونزمن مسله ده. نن سبا
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځان وژل شوي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په نړۍ رنځ یو انتانی مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفي او د ټوخي سره متاسف ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته خبري ناستې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پرون چهارشنبې د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره یې د مشرتابه حکم ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې
څپل لسم څنګه زده کړې شپږ کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. د وای د خوانځیو د تړل کېدو لامل د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده. مروه ازادي راډیو ته وویل
د طالبان پر اتاک سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دي. موږ غوښتنه ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر کم موږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو لوري لښبګم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیوا دننه او بهر پراخ برګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لورې د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
جنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي، هم کورنۍ ته، هم میندو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوګو بار دی، بې سواده ټولنه وایي چرم په درد لګېږي.
میرمن خوګیاڼې هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14 په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که د پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوي. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
څرنګه کېدای شي چې د کډوالو د تګ بهیر له افغانستان وروشي یا افغان کډوال وهڅیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنشي؟ د کډوالو د چارو سره له آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور څخه چې په خوای په یوناما کې کار کاوه اورو.
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچېری مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوریګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکې له افغانستان وتلی وو، یا په تیرو څلوېښتو کلونو د افغانستان څخه وتلی وو، د دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي، امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیوله د افغانستان څخه ووت، په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسیون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره ولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله، دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو. او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، سره دوی سره تشویشونه موجود دي، او دوی راتګ هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډېر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکر طبقه ده یا میدل کلاس چې موږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکتران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي، شرایط چې رامنځته شو د دوی ژوند پورې ډېر تاثیر واچوه، او دوی داسې فکر کول چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګانې پکې سلب شوي وي، او تعلیمي نظام پکې ویجال شوي وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
محمد ابوالاحرار، رامسپور.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومي وښتل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون په د تخیلو کې وسرتيري د مخالف وسلوالو په بریټ کې وشل شول، او تر دې یو ورځ مخکې دوه نور پاکستاني پوځیان په دوه جلا پیښو کې وشل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په میرام شاه کې د فوز یو افسر چې لارسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامای واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو بریټ کې وو پاکستانی فوجیان وژل دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي بریټ کړي، د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژل. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سپاهی کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او سپاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلی، او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو بریټ کې یو سرتیری وژلې، او په میر علي خدی کې یې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي، چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوجیان وژلې شوي. د فوز اماړي کو سانګي ISPR هم رسنیو ته د شام او میر علي خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتی سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي، او سو وسلوال یې وژلې، خو کاراشمیر یې معلوم نه دی. د تاته خېلو بریډ ذمہواري لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علي کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه بریډ کې د دوه امنیتی سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتی چارواکو په دغه بریډ کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړي. د اپریل په 3 نیټه امنیتی سرتیرو په دغه داخلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلې ول، او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علي په خیسور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون سلور وسلوال وژلې ول. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو زیاتې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغله.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وسته. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسي و جنگي کشتي ډوبه شوه. روسي د فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې دا بریټ تر اوسه پورې دوام لري او تر یوې نیمې میاشتې زیات وخت وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وخت وویل د اوکران وګړي دی وویړي چې پر دغه هوا دروسی د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دی بیا هم ژوندۍ پاتې دي. زیلنسکی د مسکو په نوم د روسي هغه کشتی ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توانې درلود او په سمندرګي کې ډوب شو. د د دې کشتی د ډوبیدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونی کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتۍ د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتۍ د نیپټون په نوم په کشتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پیشه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبیږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباري ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي نو تاسو دا غورا پرونو متن حل تلبسل شي چې دا ازادي راډیو لالاري د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری خبري شي. هم درس کومه مرکه چې دا ازادي راډیو لالاري خبرو هغه حالت تاسو کچیرته نوی اوریدلی تاسو کولی شئ چې دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واوري. دا ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې موندل شي. د دې خبرونې په دوه منی مای کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نری رنس یا توبرکلوس په اړه اوریدل شي. متخصص ډاکټر به تاسو ته لارښوونه وکړي چې څنګه کولی شو چې له دې اخیستونکو ناروغي څخه ځان وساتو او څنګه کېدای شي چې کچیرته په دې ناروغي اخته یو ځانونه وقایه کړو. دا البته تر 12 بجو وروسته. یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد چې په افریقا کې دی په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له دروش کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپانی لمخې دواړو خو ومنل چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوه خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکو ونې خبري پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده افغانستان د پایله لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د حقوق کسانو شمیر چې لیک لوستې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه له وخت تر لاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستيال کمشنر په کندهار کې هیله وشوره چې طالبان بنجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زحمت شي بر لتا سو سرهم شي چری
زمخ کې دا اجازه نو او ډیر په اساسه توګه باندې موږ ته خپل تولید کوو
په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیړو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوی راپور کې څرګنده کړی دی چې اوسنۍ حالت ویرون کوي دی کې مخونه نیول شي د کال تر پای به اقتصاد ډیر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2023 کال په روسیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یو برخه کم شوې دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپو دریا خان بهیر نظر اخیسته.
سړي سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي د ته د سړي سر عواید وي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
او اوس راغم تاسو ته شریکم البته سوال پیدا کی چې کورنۍ تولیدات چې د کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چورته وي جی ډی پی دا شامل د هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت د هر طریقې لاسته راوړي مثلا معاش دی دستمزد دی سود دی سرمایه ده کرایه ده دغه هر تایید چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چه ده یا کورنی ناخالص تولیدات چه دی دغه مجموع دغه عوایدو دا د یو هیواد په وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې هغه خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل کورنۍ تولیدات موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو څومره غذایی مواد تولیدو څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګ زراعتي مواد منګ د مزکی نظرات مڅ شي لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل اداده شي برته چې افغانستان کې خو منګ سخت البته یو گزار حالت راغی گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه منګ یو تجارتی حالت تر اغلو. دلیل امدا و چې تولیدی حالت کې د من تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري را منځته شو خلک د خپل سرمایه ویسل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي بازار کې بې باوري شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتی دغه مسائل باعث زده شو چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دغه شو چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گزار تجارتي حالت ته وشي. یعنی کار په دوشي څنګه موږ وشو کولای شي د بیرون نه اوسه راوارد کوی او مختار نه چیزه شان موږ بیرون تصادر کو په د باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اوسه یو تعداد په ټاپه ودرېلې او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنۍ تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کی.
ډیر مننه بهر صاحب.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندوز شار اړوند پوجینو کلیو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دولي ستوګه ل کندزلو زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسکونه د غوړو د تولید وړې او لوی ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګوی څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کندزلو زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمعدین چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازی تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوې ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخوانی دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو وړیو ته بې ضرره دي، اگر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړوی څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندز په بازارونو کې د کنزلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازی تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګ ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغلته اوله ورځ مرسته وشوه، د میدان وردګو د وردګو ولایت هېڅ کوم نه و کې، د میدان ښار هر څه کو کې مرستې ټولې 2200 کارتونه و ټول دی خبره کې توضیح کړ. ټوله مرستې توضیح کړ، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګورئ، ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي، چې به دا دولت هم دغه بل دولت په رقم رنګېږي، او څوک به دی به بیا په موږ خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دوبۍ او د اماراتو په لوري باندې روان وي، او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې یو، بیا به د سړي سره جنګېږو. ورې کونډې یتیمان دا ټول د همدغه دپاره ناست دي، او دغه مرستې د همدې دپاره راځي، او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوئ. وسلام.
انا ولات نومه وکيل سال خبر کومه د طالبان حکومت نه غواړم چې په پیوند ول سالي بن تیمور کړی کی دلته مکتبونه جوړ کی. تقریبا 15 کیلومتر شکل دی په دغه کلی کې یو مکتب ومنسته. شل کال کې په دغه کلی کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب وو، بیا د شوروي نظامیان لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري دا کی اسم مكتب نسانو طالبانو د حکومت نه غواړم چې څل کاله د سل کې پاملرنه نه نه درسوي او د خپل کې یو مكتب دی چې مننه
دا زجر ډو پروانه.